Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د سهارنې لمړی خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې پاکستان وایي په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي، خو ځینې افغان کتون کې وایي
د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو لمنځه نه ځي.
د ښځو د ځینو حقونو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان په اړه ښځې بیلابیل نظرونه څرګندوي.
دا باید وستایو، دا یو حقوقي حق د ښځې دی چې خدای ورته ورکړی دی.
د زعفرانو کروندګر وایي وچکالی د دوی حاصلات زیانمن کړي دي. ستو دا فروتن هغه ماشومه چې له طالبانو د شوانځیو د پرانستلو غوښتنه کړې وه.
فاینانشال ټایمز ورسپانې د هغې نوم د نړۍ د 15 اغېزلرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی.
د فرانسې ولسمشر د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل.
دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو، په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی له طالبانو وغوښتل چې د هلوکانو او نجونو شونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جام لپاره د 19 کلنو ټیم اعلان کړ، او د کاتولیکو مسیحیانو مشر وایي کډوالۍ د لویدیځ او ختیځ اروپا ترمنځ درز رامنځته کړی. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وایي په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته به وکړی شي په افغانستان کې په مستقیم ډول د هغو کسانو لاسنیوی وکوي چې ډیر زیانګالي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې 40 میلیونه کسان چې دغه هیواد 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري، او له دې ډلې 9 میلیونه له کاختې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو ادارې او همکارانو یې وړاندوینه کړې و چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نجونو او هلوکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. شاغلی کرزی په خپل ټویټر کې لیکلی چې پرون د پوهنتونونو استادانو ورسره په کتنه کې د لوړو زده کړو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر کرزی د هیواد آبادی د افغان ځوانانو په زده کړو پورې تړلې وبلله. طالبانو پر افغانستان د ولکې لټینګولو وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې. نن نه اویایم ورځ ده چې طالبانو په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته لږ پشم ټولګي پورته د تعلیم مخه نیولې ده. بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیڅو ناکاموراد اکسونو او ویډیوګانو په خبرولو سره د هغه یاد ته درناوی شولې ده. پرون د دسمبر 4 د ډاکټر ناکاموراد وژل کېدو له دوهم لین سره برابر و. د چې په کاکاموراد هم مشهور و، دوه کاله مخکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د پی ام اس خیریه بنسټ مشر تیڅو ناکامورا کلونه په افغانستان کې تیر کړی وو، او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. تیڅو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې د کارونو د درناوي په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړی شوی وو. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلونو کشر لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کشر لوبډلې لپاره 40 لوبغاړي د نومبر لومړۍ تر 10 پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت د ډګر ساتنې یا فیلډینګ توپ اچونی او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړی دی. ټاکل شوی دی چې د 19 کلن آسیایي جام د دسمبر په 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربي امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویست انډیز ته ځي چې د 19 کلن په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوي او پی این جی سره لوبي شي. دا خبرونه لازاجی راډیو اوري. د نړۍ د کاتولیک ایساویانو مشر وای په خو به ایديالوژیکو تصادونو د لویدیز او ختیز اروپا ترمنز د پله د ایجاد مخنیواله خودن سبا کډوالی د درز را مستکیدو سبب شوی دی.
اروپا وخت رولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیاوي د ځینو کسانو د ځان غوښتنې لقبل دړې وړې سوي، کله کله تړلې او نه همغږی ښکاری. په خو به ایديالوژیکو تضادونو د ختیځي او لویدیځي اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخنیوله. نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوي ده.
د کاتولیکي سویانو مشر دا سرګندونې داسې محل کړی چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناهغښتون کې د بیلاروس او پولند پر پوله راګیر دي. دوی هڅه کوي ځانونه د اروپای ټولنې غړیو هیوادونو ته ورسوي، خو د پولند پر سرحد مخنیول شوی دی. سپین ماڼۍ او کرملین تایید کړی چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایدن او ولادیمیر پوتین به را روانه سه شنبه په یو ویډیوي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبري وکړي. دا مجازي غونډه داسې وخت جوړیږي چې د مسکو د هدفونو په اړه نړیوالی اندیشنې زیاتې شوې دي. ناتو، غربي پوځي او استخباراتي چارواکو د اوکراین پولي ته چیرمه د روسیې پوځي استحکاماتو ته اشاره کړې ده. واشنگتن او کیف وای مسکو د ټانکونو او توپچی ځواک په ګډون خپل زرګونه پوځیان د روسیې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي او ممکن را روانه میلادي میاشت د یو یرغل لپاره ځان چمتو کړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش په نورو لویو خارونو د هوا حالات اټکل پراتون کې څلور رښت ساتونکو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زوریز تودو خیلوړه درجه 14.2، هرات اسمان مر د تودو خیلوړه درجه 14.1، مزار شریف اسمان مر د تودو خیلوړه درجه 14.2، کندهار اسمان زای زوریز تودو خیلوړه درجه 14.3، او جلال آباد اسمان مر د تودو خیلوړه درجه 15.5.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. نن یک شنبه ده، د 1400 لمریز کال د قوس 14 او د 2021 میلادي کال د دسمبر 14. د آزادی رادیو د خبرونه ز اسمت ساروان د میرحمت صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ټاکل شوی دی چې د روان دسمبر په 19 پاکستان د افغانستان په اړه د هغې غونډې کوربتوب وکوي چې سعودي عربستان د دایرې دوه وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د بشري بحران د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د دې غونډې کوربتوب کوي. خو د ملي مقاومت جبهه وای په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په یو بل هیواد کې وشي. ځینې شنون کې وایي په کار ده له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو پر دوام خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په پام کې د دوه اونۍ وروسته یعنې د دسمبر میاشتې پر 19 پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سي د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې فوق العاده غونډې کوربه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل دغه غونډه د سعودي عربستان په ملاتړ رابلل شوې ده. راپورونه وایي په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو لکه د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا لا معلومه نه ده چې د کومو وربلل شوو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه چې د طالبانو عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې وشي. زردشت شمس چې په خوای په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ډیپلوماټ په توګه دنده تر سره کړې، په دې باور دی چې افغانستان سره لنمحاله بشری مرستې کوم درد نه دوا کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې پر اوږدمحاله بشری مرستو غور وشي.
د افغانانو سره بیړنۍ بشری مرستې په لنمحال کې بتر یو حد د افغانانو ستونزې کمې کړي، ولې د هیواد اقتصادي ستونزې په بشری مرستو لمنځه نه ځي. تر څو چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو نه وي درېدلې، تر هغې به خلک د دوامدار مرستو ته اړتیا لري او دنیا د اوږد مهال لپاره دوامدار مرستې نه کوي. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کوم جوړښت رامنځته شوی و، که څه هم یو لړ ستونزې لرلې، خو قرار قرار افغانستان د اقتصادي بسیا خواته روان و. طالبان متاسفانه نه دغه وړتیا لري او د اوسنی حکومت نه خو داسې بریښي چې دوی اراده هم نه لري چې د هیواد اقتصاد په خپو ودرای او یا د هیواد په ځان بسیا کړي.
ګڼ نور څارونکي د افغانستان په اړه د پاکستان پر نیت هم شک لري او وایي اسلام آباد چې کلونه کلونه د طالبانو ملاتړ کړی، اوس هم هڅه کوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته خپل ستراتیژیک اهداف تعقیب کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی پرونی کانفرنس ته ویل په اوسنی حالت کې د افغانستان یوازې پرې خودل به تاریخي اشتباه وي. لکه چې د اگست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویل اوس مهال په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا درې برابره شوې او د ژمي په پایل سره به خپل روسي حد ته ورسیږي. د دغه پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 20 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.8 میلیارد ډالر مرسته وشي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د شزو د زینو حقرو پاره د طالبانو د مشر روستای فرمان ل راز راز خبرګونونو سره مخامخ شوی دی. ډیر وای چې په دې فرمان کې د تعلیم او کار پشان د شزو اساسي حقونو ته اشاره نه ده شوی، خو ځینې دا هم ستای په دې موضوع د افغانستان د مشانو جرګې په خوانی غړي ګلالی ساپی وای.
زما په نظر دا یو فرمان دی چې د جامع په ساته باندې زوایم چې سخت کړی، ولې چې اقلا د خپل پوشي چې ښځه مال نه ده، ښځه انسان ده او د خپل حیثیت لري او باید په بدو نه ورنکړل شي. دا یو یادوري ویلی شو یا دا چې د خلکو ته یو رڼایي اچول دي چې خلک پوشي چې دغه نظام هم چې راغلی دی اقلا موږ دونه آزاده نه یو چې ښځه باندې هر څه چې غواړو وکړو. زه بیا دا وایم چې اقلا مثبت ګام دی، دا باید وستایو. اما مهمه خبر دلته ده چې دا یو حقوقي حق د ښځې دی چې خدای ورته ورکړی دی چې باید په نکاح کې رضا اوسیږي، باید په زور چې په جبر چاته نکاح نشي. دا خبرې ټول په اسلام کې راغلي او په مدني قانون کې د افغانستان تر اوسه پورې وو.
لومړی او دوهمه ماده یو ملا له لوري نوی نه دي. ستاسو په نظر ډیر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د انجلۍ رضایت شرط دی؟
چې موږ په یو جامعه کې ژوند کوو چې ویلی شو چې اکثریت مطلق ناپوهي، حتی اسلامي پوهه د دې خلکو ډېره لږ ده. زه تاسف کوم بعض ملایان ته چې حتی هغه یعنی مانه دي خفه نشي. ډېر ملایان موږ لرو چې اصلا دینی زده کړې مکمل نه دي، فقط یو څه روایت کوي، یو څه د نقل قول کوي، یو څه اورېدلی دي. په اصل په دین کې ډېر شیان چې باید وسیږي دی خلکو ته یا خپل نه پیږي یا نه غواړي خلکو ته تشریح ورکړي، دوی ځان یا په ناپوهي وښي یا نه پیږي. دا یو مشکل موږ د جامع دی چې موږ د دینی زده کړه په هغه کچه نه دی چې موږ ځان عالم دي دینو ګرنو. البته شته دي محدود خلک شته دي چې هغې ته به په احترام وایو چې شته دي، ولې نه. اما اکثریت ته چې دي په دې کلو کې په دې لرو پرتو سیمو کې دي شته دي او د خلکو مثلا چې تاسو وایي فکر کوي چې د دې حق ټول پلار لري، دا رقم هم نه دی. موږ تاسو لوستي دي چې 1400 کاله مخکې دغه حق ښځو ته ورکړل شوی.
د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړي ګلالۍ ساپۍ و په همدې موضوع مفصل بحث د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د افغانانو د استلو او ځای پر ځای کولو لپاره $1 میلیارډ بودیجه او د ځینو جمهوری پالو مخالفت. سترایپس رسپانې تر دې عنوان لاندې لیکلي، د امریکا ولسمشر جو بایدن یو لایحه توشیح کړه چې په هغې کې $1 میلیارډ له افغانستانه د استل شویو کسانو د ځای پر ځای کېدو لپاره په پام کې نیول شوي دي، خو ځینو جمهوری پالو په وروستیو ورځو کې پر دې لایحې اعتراضونه کړي دي. د هغوی په منځ کې یو هم سناتور جیمز لانګفورد دی. د ویلي کله چې له افغانستانه د ځواکونو د استلو بحث مطرح وي، یوازینی ځواب چې د لیدلې هغه داره چې د ستونزې ته نورې پیسې وغورځول شي. د ده په نظر د فدرالي مالیه ورکونکو دا پیسې په داسې ډول لګیږي چې څارنه یې نه کیږي. د سفرایټ له لیکنې سره سم دا $1 میلیارډ پر هغو $6.3 میلیارډ سربیره دي چې په سپتمبر کې ورکړی شوی وي، او ورسره د دې برخې لپاره ټوله بودیجه $10.3 میلیارډ ته ورسېده. د کانګرس د تدارکاتو د کمیټې پر اساس د وروستیو $1 میلیارډ 4.3 میلیارډ به دفاع وزارت، $1.3 میلیارډ به د روغتیا وزارت، او د ماشومانو او کورنیو د بشري خدماتو ته، $1.5 میلیارډ به د کورنی امنیت وزارت ته، او $8 میلیارډ د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو ته ورکړل شي. سپین مانی دا پیسې د افغانستان په کرکیچ کې د امریکا د شکیلتیا د مسؤلانه پای ته رسیدا لپاره مهمه بلل دي. نیویارک ټایمز رسپانې بیا تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې هغه څوک چې ټوپک لري مځکه ترلاسه کوي، د کندهار د فرقې د سیمې د هغو زرګونو کورنیو په اړه لیکنه خبره کړې چې د رسپانې پر اساس د 1990 لسیزې د کورنۍ جګړې په مهال هلته اړولي و، خو له 2 لسیزو وروسته د اګست په 15مه طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د برچی په زور له خپلو کورونو وشړل. ورسپانه کندهار شهر ته نږدې د فرقې په سیمه کې د 40 کلن غلام فاروق کیسه کوي چې څرنګه طالب وستوال د شپې په مخه ورغلل، د ټوپک خوله یې ورته ونیول او له کوره یې وایست. دی وایي طالبان ورته یوازې دومره وویل چې صرف خپل وسایل در سره واخله او ځه. د ورسپانې له مخې زرګونه افغانان له دې ډول بوجدونکو حالت سره مخامخ شوي، او د طالبانو حکومت د خلکو له جایدادونو د خپلو جنگي کسانو د بدل اخیستو په توګه کار اخلي، او دا کسان په داسې حال کې به سرپناه کیږي چې افغانستان له بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، نه پیسې شته او نه کار. د ورسپانې له مخې د کندهار د فرقې له سیمې د زرګونو کورنیو له استلو وروسته طالبان هلته میشوي دي. ورسپانې ته د بشري حقونو د 4 سازمان مرستیال رئیس پاتریشیا ګاسمن ویلي، دا یو اوږده او زړه کې سره څوک چې ټوپک لري مځکه د هغه ده. افغان زده کوونکي ستو د فروتن چې نومې د نړۍ په 15 اغیزمنو میرمنو کې راغلی، یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځو یو پوهنتونونو دروازې پرانیزي. هغه چې د نجونو د زده کړو د حقونو په مراسمو کې د وینا په خاطر مشهور شو، وایي چې د وینا لپاره مخکې تر مخکې تیاری نه ونیولې، او یوازې د افغانستان د ټولو دردېدلو نجونو او ښځو د زړونو خبرې کړې دي. د دې موضوع په اړه راپور وایي
ستوده فروتن د لسم ټولګي زده کوونکې ده او 15 کاله عمر لري. فاینانشل ټایمز ورسپانې د هغې نوم د نړۍ د 15 اغیزلرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستای دی. ستوده وروسته له هغې شهرت ته ورسیده چې په هرات کې د طالبانو پر وړاندې په یو محفل کې د افغانو میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. هغې په خپله وینا کې له طالبانو غوښتي و چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا ښایي هغه څه و چې د طالبانو پر وړاندې د یوې ماشومې نجلۍ له خوا یې ویل بې ساري و. ستوده فروتن ازادي راډیو ته وویل مخکې له دې چې چمتووالی ونیسي د افغانستان د ټولو میرمنو د زړونو خبرې مطرح کړي.
وروسته له هغه چې ما ویناو کړه د طالبان یو مشر پورته سه او د ما خبرې په کلا کوټه کورات کړی او ویل چې ستا خبرې هغه خبرې دي چې امریکایان ستا په ذهن کې ځای پر ځای کړی دي او له اسلام وتلې خبرې دي. ستا دغه خبرې اشتباه دي او زموږ په اړه ناسم تبلیغات کوي. خدا سي نه و زما خبرې نه له اسلام وتلې وي او نه هغه و چې ما ته د امریکایان ویلي وي. دا هغه خبرې وي چې د افغان انجونو په زړه کې وي.
کته هم د ستوده له وینا څه مو د وروسته طالبان په هرات ولایت کې انجونو ته اجازه ورکړه چې خوونځي او تولاړي شي. خو وروسته یې بیرته لشپګم ټولګي او څخه پورته زده کوونکو باندې خوونځي ته پرتګ بندیز ولګو. ستوده یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د خوونځي او پوهنتونونو دروازې د انجونو او میرمنو پر مخ خلاص کړي.
زه د طالبانو له حکومت غواړم چې لطفاً زده کوونکو او محصلینو پر مخ د خوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاص کړي.
د ستوده پلار محمد احسان فروتن وایي لوري له وکلنۍ وروسته هغه استعداد چې درلود په خوونځي او محافلو کې ویناوالي پر غاړه اخیستله. د فروتن په خبره د ستوده د لس کلنۍ په ویاړ جوړ شوي مراسمو کې چې هغه کې د ولسي جرګې د غړو په شمول 2000 کسانو برخه اخیستې وه د هغې وینا له زیات هرکلی سره مخ شوه. ستوده فروتن وایي هیڅ کله یې فکر نه وکړی چې د ستوده وینا په نړیواله کچه وستایل شي او نوم یې د نړۍ د تاثیر لرونکو میرمنو په ډله کې راشي.
میخواستیم که برای کودکان افغانستان ما
غوښتل می د افغانستان ماشومان ته کتابچی او قلمونه را ټول کړم. کله چې ستوده خپل وینا وکړه د ټولو سترګې لوښ کو ډکې شوې او د درناوي لپاره په پښو ودرېدل
و همه با پاخ استم.
هغه وایي غواړي خپل لارې ته ادامه ورکړي او د افغانستان له نورو میرمنو غواړي چې نوموړي یوازې پرې نکړي. وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ستوده هرات ولایت کې د میلاد النبي په مناسبت جوړ شوی یو محفل ته وینا وکړه. هغې په خپلې وینا کې د اسلام له نظره زده کړو ته اشاره وکړه او وی ویل چې میرمنې د زده کړو حق لري تر څو ټولنې ته ښه اولادونه وړاندې کړي. د هغې وینا څو ورځې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېده. هغه وینا چې تر نړیوالو هم ورسېده.
په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنوي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی دی. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې په دې کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 ټنه حاصل ورکړی، په داسې حال کې چې تیر کال یې حاصل 22 ټنه و.
احمد الله ابراهیمی په افغانستان کې د زعفرانو د لومړنۍ کروندګرو لړلې دی. دی شل کال وړاندې خپل پلار سره یو ځای د کابل په پغمان کې زعفران وکړل او نور کروندګری هم دغه کښت ته وهڅول. نوموړی چې د زعفرانو د کښت او حاصل په برخه کې پوره تجربه لري وایي وروستۍ وچکالیو د زعفرانو کښت سخت ځپلی دی. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د زعفرانو د حاصل کمښت لامل شوی چې په هیواد کې بیې خورا لوړې شي خو بهر ته د پروازونو د نه موجودیت له امله نشي کولای بهرنیو سوداګرو ته د افغانستان زعفران ورسوي.
کال کې د تولید د مونږه په حساب 21 تا رسېدل او اوس پیلن د مونږه زعفرانو تولیدات ډېر کم دي. دغه په حساب د قیمت د زعفرانو اوس پیلن د ده لپاره چې قاچاق کېږي او ایران ته 1 کیلو 80,000 افغانۍ ته رسېدلی دي.
په تیرو کلونو کې د زعفرانو کروندګرو د ټیټو بیو له امله شکایت کاوه، خو سږ کال د دغه حاصل د 1 کیلو بیا له 1.5 زرو نه تر 30,000 افغانۍ لوړه شوې ده. د سرې طلا د شرکت او د زعفرانو د صادراتو د ملي ټولنې رئیس عبدالشکور احراری که څه هم د زعفرانو د بیو په لوړېدو خوښ دی، خو د زعفرانو د صادرونکو په وړاندې د هوایي دهلیزونو تړل لویه ستونزه یادوي. امریکا د افغانستان د زعفرانو د پلور لوم د بازارونو ګڼل کیږي. د دې تر څنګ استرالیا، سویس، هند او ترکیه نور هغه هیوادونه دي چې د افغانستان زعفران پکې پیرودونکي لري. د ښاغلي احراری په خبره د افغانستان زعفران معمولا د هوایي دهلیزونو له لارې صادرېدل، خو له تیرو 4 میاشتو لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او نړیوال پروازونه محدود شوي د زعفرانو صادرات نه لري.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم.
موږ په بهر کې ډیر پیریودون کې لرو خو اوس نشو کولای چې زعفران ورته واسو. هغه لویونه چې بهر ته د زعفرانو د صادراتو مخې نیولې له نورې نړۍ افغانستان ته د پیسو انتقال دی چې نشي تر سره کېده. په همدې خاطر موږ ځینې پیریودون کې له لاسه ورکړل او تړونونه مو وزنډیدل.
محصول خود به خارج از کشور صادر کړي.
هڅه مو وکړه چې د هوایي دهلیزونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ویندویان په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نشول. د زعفرانو د تولید پروسس او بستبندۍ زیاته برخه میرمنې پر مخ وړي چې د زعفرانو د ګل کېدو پر مهال په کارونو مشغولي وي. جمیله عزیز وایي خوښه ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې فقر او بیکاري پکې اوج ته رسیدلې، د کار کولو فرصت ورته شته.
فکر کوم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، خو د تیرې مودې په خلاف اوس کار کوم او کومې پیسې چې ترلاسه کوم د کورنۍ د نفقې گزاره مې پرې کیږي.
سحر بل هغه مرمنده چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې کار کوي وای دومره پیسې ترلاسه کوي چې د کورنۍ گزاره پرې کیږي.
کومې پیسې چې دلته ګټم کور مې پې چلوم، خوښه یم چې دلته راځم او زعفران پاکوم. دا یو ښه کار دی. دلته نورې ډېرې مېرمنې هم په کار اخته دي او پر وړاندې یې هېڅ خنډ نشته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو پر بنسټ د دې هېواد د 34 ولایتونو په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي.
آزادی خبری مجله اوری.
د فرانسې ولسمشر د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. ایمانوئل ماکرون تر جدي مخکې قطر ته تللی و او هلته له افغانستان د فرانسوي وګړو د استلو په چارو کې د همکاري له کبله د قطر مننه وکړه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون شنبه خلیج ته د خپل دو ورځني سفر په وروستي ټپال د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه چې تمه کې د دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې. ایمانوئل ماکرون تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې وو او په دوحې ښار کې خبریالانو ته وویل چې فرانسه او ځینې اروپایي هیوادونه پر دې غور کوي چې په افغانستان کې یوه ګډه ډیپلوماتیکه استازولي ولري. خو ښاغلي ماکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. هغه د قطر د حکومت هم مننه وکړه چې له افغانستانه یې په خوندي ډول د فرانسوي وګړو په ایستلو کې همکاري کړې ده.
په ټوله کې د قطر لخوا د خلکو د ایستلو د پرانیست بهیر له کبله د مننې تر څنګ د سپټمبر له 10 موږ توانېدل یو د فرانسې په سلګونه وګړي او تر 400 لږ افغانان وباسو. دا د پام وړ شمیر دی. نه یوازې موږ ته اجازه راکړه چې د خپل وګړو خوندیتوب یقیني کړو، بلکې د هغو افغانانو ژوند مو هم وژغوره چې په ځانګړي ډول له فرانسې سره د همکارۍ له کبله خپل ځان په خطر کې اچولی و.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په جده کې وکتل او جدې ته ترتلو څو ساعته مخکې ویلي وو دا ډیره ضروری ده چې له سیمې سره اقتصادي اړیکې بهتره شي او د اړتیا پر وخت له لبنان سره مرسته وشي. ایمانوئل ماکرون پرون ویل چې په دې اړه یې د قطر له امیر سره هم خبرې کړي او د سعودي عربستان تر څنګ فرانسه په لبنان کې د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره ژمنه ده. سعودي عربستان په نورو هیوادونو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان له نمایشي هڅو سره سره دغه شهزاده د بشري حقونو د فعالانو او د دغه شاهي هیواد د منتقدانو په ځپلو کې پراخ لاس لري. پر دې د 2013 کال په پای کې د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلتیا تور هم لګول شوی. خلیج ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سفر پر مهال فرانسې اعلان وکړ چې متحده عربي امارات د وتړون له مخې د 14 میلیارد یورو په ارزښت چې معادل 13 میلیارد ډالره کیږي اتیا عصري رافایل الوتکې رانیسي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون ګڼل کیږي. پر دغه تړون د بشري حقونو ځینو ډلو انتقادونه کړي. د بشري حقونو بنسټونو او نورو سازمانونو د یمن په جګړه کې د متحده عربي اماراتو د مداخلې په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
دا هم د دې خبري مجلې په ورستۍ شیبو کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیز متحدان وایي دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخواني غړیو د قصدي وژنو بې درکه کولو راپورونو ژور اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وایي په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مټ به وکړای شي په افغانستان کې په مستقیم ډول د هغو کسانو لاسنیوي وکوي چې ډېر زیانګالي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نجونو او هلوکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیتسو ناکامورا د عکسونو او ویډیوګانو په خپرولو سره د هغې یاد ته درناوی ښودلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوالو جامونو لپاره تر 19 کلونو کشر لوبډله اعلان کړه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشروی پخوا به ایدیالوژیکو تصادونو د لویدیځ او ختیځ اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، خو نن سبا کډوالي د درس د رامسته کېدو سبب شوې ده.